شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. احمد شیبر یم په دې خبري مجله کې ستاسو کوربه. تخنیکي چارې شمشاد زدران مخته وړي. السلام علیکم. په قطر کې د افغان سولې په خبرو کې د طرز العمل پر سر خبرې ستونزمنې شوې دي، خو خبرې لا دوام لري. تر خبرونو وروسته تفصیل درکو. خبرونه اسدالله لودین اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. دوحه کې د افغان دولت مرکزی پلاوی نن هم خپل منځي بحثونه درلودل. له مخالفتونو وروسته د پخواني ولسمشر نجیب الله پلان شوی یاد غونډه لغوه شوې، او د پاریس پولیس وایي دغلته څلور تنه د چړې په برید کې ټپیان شوي دي. بشپړ خبرونه. په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچیانو بحثونه په ظاهره لانجمن شوي دي. د دغو خبرو د پیل نږدې دوه اونۍ تیریږي، خو لا هم دواړه لوري د مخامخ خبرو په اجنډا او اصولو هوکړې ته نه دي رسېدلي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجي انوري ازادي راډیو ته وویل چې د دوی هڅه دا ده چې ژر تګلاره بشپړه کړي.
در جریان امروز هم تیم مذاکره کننده جمهوری اسلام
د نن ورځې په ترڅ کې هم د افغانستان د جمهوری دولت مرکزی پلاوی خپل منځي جلسې درلودي او دوام لري. دغه مرکزیان تل هڅه کوي چې د غونډو تګلاره ژر تر ژره بشپړه شي، چې راتلونکي خبرې بیا د هغې پر اساس مخته ولاړ شي.
دا چې په دوحه کې د دواړو لورو ترمنځ اختلافي مسایل څه دي، په دې اړه وړاندې درته په خبرونه کې راپور لرو. ایرانی چارواکو ژمنه کړې چې زرنج او هرات ښارونو ته به د برېښنا پر لیږد او دغلته د بادي برېښنا پر تولید کار کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه خبره کابل ته د ایران راغلي فنی او تخنیکي پلاوی چې مشري یې د انرژي وزارت مرستیال همایون حیری کوله کړې ده. د وزارت ویان ګران هیواد وایي دغه پلاوی له سرپرست وزیر محمد هنیف اتمر سره د لیدو پر مهال ویلي د ترانزیت سوداګرۍ او برېښنا په برخو کې به خپلې همکاري جاری وساتي.
دواړو لورو د برق په انتقال باندې افغانستان ته د بادي برق د تولید باندې خبرې وکولې. دې نتیجې ته ورسېدل چې د تخنیکي ګروپونو په سطحه کې د مسله باندې مشورې سره کوي او د لازمو اقداماتو لپاره به تدابیر او پلانونه جوړوي.
ایران او افغانستان خپلو کې د هر اړخیزو همکاریو یو جامع سند هم لاسلیک کوي چې د طرحې په بشپړولو یې کار روان دی. د پخوانی ولسمشر نجیب الله لور ومنله چې د پلار د وژل کېدو د څلور ویشتم تلین پلان شوی یاد غونډه یې لغوه شوې ده. هیلې نجیب الله پر خپله ټویټر پاڼه دغه خبر ورکړې. خدای نه دی ویلي چې د څه دلایلو له مخې غونډه لغوه شوې. ټاکل شوې وه دغه غونډه په کابل کې د لویې جرګې په تالار کې د نجیب الله د ګوند د غړو او یو شمېر خواخوږو لخوا ولمانځل شي. پرون یو شمیر مذهبي او جهادي ګوندونو له هغې ډلې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار له دغې غونډې سره مخالفت وښود. نجیب الله د 1415 کال د تلې په 15مه کابل ته د طالبانو له راتک سره سم ووژل شو. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ په نننۍ لوبه کې شاهین اسماعی او د میوند اتلان لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤول فیروز مشوف ازادي راډیو ته وویل چې دا دواړه لوبډلې په تیرو کلونو کې ښې ځلیدلې دي. پرون د دغه لیګ د نهم پړاو په لومړۍ لوبه کې طوفان هریرود او اباسین څپې لوبډلې مخامخ شوې چې هریرود 1-0 په وړاندې سیالې لوبډلې ته ماته ورکړه. د پاریس پولیس وایي دغه ښار کې د چارلی ابدو تنظیم مجلې دفتر ته نږدې د چړې برید نن څلور تنه ټپیان کړل. دغه سیمه کې 2015 کال کې یو ترهګریز برید 12 کسان ووژل. پولیس وایي نننۍ پیښه کې د ټپي شوو دوو تنو روغتیایي وضعیت نازک دی. پولیس لومړی ویل چې دوه تنه برید کوونکي پیښه کې لاس لري، خو وروسته یې وویل چې برید د یو کس لخوا شوی او دوی یو مشکوک کس نیولی دی. امریکا پر هغه ایرانی قاضی بندیزونه ولګول چې دغلته د غیګنیونې د یو پهلوان د اعدام په حکم کې شامل وو. نوید افکاری د 2013 کال مظاهرو پر مهال د قتل په جرم په اعدام محکوم شوی وو چې د روان میاشتې په پیل کې پرې د حکم عملی شو. د افکاری په اعدام او یو شمېر نورو ورته پیښو کې ښکېل یو شمېر نور ایرانی قاضیان او یو شمېر محکمې هم د امریکا د نویو بندیزونو په لیست کې شامل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي پر دغو خلکو او بنسټ تونو زکه بندیزونه ولګول شول چې د مذهبي مراسمو، سولېز غوندو او راټولیدنو پر مهال خلک بیرحمانه شکنجه کړي او نیولې دي. د غیګنیونې اتل نوید افکاری د اعدام مخکې د عادل آباد په زندان کې په پټه شکنجه شوی هم وو. او د هند تر واک لاندې کشمیر کې یو نامتو مدافع وکیل ووژل شو. پولیسو نن وویل پر بابر قادری پرون ماښام دوه ناپیژند وسلوالو ډزې وکړې چې دوی په دې اړه پلټنې پیل کړې دي. د قادری خپلوانو ویلي برید کوونکي د مؤکل په نوم د ده کور ته ورغلي او کله چې هغه له دروازې راوځي ډزې پرې کوي. بابر قادری د کشمیریانو د حقونو په بخښنې سره بابر قادری د کشمیریانو د حقونو یو ښکاره ملاتړی و او تل یې د دغې سیمې د خپلواکۍ غوښتنه کوله. نوموړی په دې اړه بحثونو کې کله ناکله د هند په ټلویزیوني بحثونو کې هم راڅرګندېده. د کشمیر په جګړه کې لسګونه زره ملکیان، اروپا کې او دولتي ځواکونه وژل شوي دي.
په قطر کې د سولې په خبرو کې د طرز العمل پر سر دواړه لوري په یو شمېر مواردو کې له خپلو غوښتنو نه پشا کیږي. د سیاسي چارو کتونکی مشتاق رحیم وایي
طالبان کوشش کوي چې د افغانستان د حکومت هغه کمې پروسې چې دي هغه تر پوښتنې لاندې راولي. دا یو نوې سیاسي معنا ورده او دا تر ډېره حده پورې یو بل په ځانونه په اثبات رسولو هڅه ده.
په خبرونه کې مو په ترین کوټ کې د مخالفو وسلوالو ګډې هدیرې ته هم درو.
دا اتوانی ورونه دی، دا پولیس کی جنگی دا، پا طالبان کی جنگی دی،
اتوانی ولاری ورگی دی، درین کام پس دیوائی پس مرگی بعد انجلی پیدا اسوال.
پخوص که زوانان وایی چه دی ولایت نفوس خورا کم ثبت شده.
د احصایه ادارې سره موږ هر وخت لانجه کړی ده چې د خوست دروازه په دروازه د شمیرنه وشي، له هغې وروسته د موږ ته په هغې باندې سهم راکړل شي.
په قطر کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي د افغانستان مرکزي پلاوو تماس ډلو ترمنځ یو اختلافي ټکی د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي هوکړې پر بنسټ د راتلونکو مذاکراتو مخته وړل دي. د افغان حکومت مرکزي پلاوي غړي فوزیه کوفي بیا هیلمندي شي چې ډېر ژر به دواړه لوري د طرزالعمل او کاري اصولو پر سر هوکړې ته ورسی شي. په ورته وخت کې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د بین الافغاني مذاکراتو مخته وړلو لپاره نویت به پخپله افغانان ټاکي. نور حال له کابله د ډیوې نادر پوراپور کې
له قطر څخه له ورکړل شویو راپورونو څرګندېږي چې دغلته د افغان دولت او طالبانو د تماس د ډلو ترمنځ پر طرزالعمل بحثونه په ستونزمنو پړاوونو کې دي. تلونیوز په دوحه کې د افغان دولت د مذاکراتي پلاوي د یو غړي عطاالله لودین له خولې ویلي طالبان فکر کوي چې د افغان دولت پلاوی به په دې وړو خبرو کې بوخت وساتي چې د ښاغلي لودین په وینا بالاخره به راتنګ شي او بیرته به ستانه شي. خو عطاالله لودین ویلي چې دوی به دوحه کې پاتې شي. د افغان دولت د مرکزي پلاوي یو بل غړي حافظ منصور هم ویلي چې فکر نه کوي طالبان دی بدل شوی وي. خو د افغان حکومت مذاکراتي پلاوي غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته دا ډول بحثونو کې د ستونزو او اختلاف شتون د پروسې برخه وبلله او وی ویل مرکزي پلاوي د راتلونکو بین الافغاني مذاکراتو ته د طرزالعمل او کاري اصولو ټاکلو ته نږدې شوی.
ګفتګورو د طرزالعمل او کاري اصولو په اړه خبرې تقریبا ورستوي مراحل کې دي او زموږ انتظار دا دی چې دا طرزالعمل چې د دواړو لورو د کار اساس جوړوي یو ښه طرزالعمل وي. اوس مهال خبرې په ورستوي پړاوونو کې دي، مراحل اخر است.
قطر کې د طالبانو یوې سرچینې چې د موضوع حساسیت لامل نه غوړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته ویلي د افغان مرکزي پلاوو تماس ډلو ترمنځ اختلاف یو اساسي ټکی دی چې طالبان غواړي راتلونکي بین الافغاني مذاکرات د طالبانو او امریکا ترمنځ ترسره شوي هوکړې پر بنسټ ترسره شي. د دې سرچینې په وینا د دواړو لورو تماس ډلو د پنځم به پورز د طرزالعمل او کاري اصولو په اړه ناستې کړي خو کومې پایلې ته نه دي رسیدلې. په ورته وخت کې د افغان حکومت یوې معتبرې سرچینې د طالبانو لوري د دې غوښتنې مطرح کول تایید کړي. خو دغه حکومتي سرچینه وایي د طالبانو د مرکزي پلاوي غوښتنو ترڅنګ د سولې مشورتي جرګې پریکړه لیک هم باید د بین الافغاني خبرو د بنسټ په توګه په نظر کې ونیول شي. همدارس د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پنځشنبه په ورځ د افغان سولې په اړه خپلو تازه خبرو کې ویلي د طالبانو حکومتي مرکزي پلاوي تماس ډلو تر اوسه
څه د پاسه 13 مواردو هوکړه کړي، خو دا چې د افغانانو ترمنځ مذاکرات د کومو هوکړو په اساس مخته ولاړ شي د افغانانو خپل منځي موضوع ده.
مذاکرات پر اصولو حکومتولي متمرکز دي. په کړنلارو اصولو دوی په 13 یا فکر کوم 16 مواردو توافق کړی دی. یو شمېر چې اوس پرې بحثونه راڅرخي، یوې مذهبي مسله ده چې د ستونزو د هواري لپاره به کوم مذهبي اصول کارول کېږي، او بله لکه څنګه چې وویل شول د امریکا او طالبانو د تړون رول دی.
همداراز افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر ډیره د بین الافغاني مذاکراتو په خپلواکۍ ټینګار کړی، او ویلي دي چې تر هغه به امریکا او یا نور هیوادونه د افغان خپلمنځي خبرو کې مداخله ونه کړي چې افغانان د مرستې غوښتونکي نشي. د امریکا او طالبان ترمنځ د افغان سولي هوکړه روان میلادي کال د فبروري په 9 د قطر پلازمینې دوحه کې لاسلیک شوه.
د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق په واتس اپ کې ازادي راډیو ته د دغه خبري مجلې تر پایل څو دقیقې مخکې دا داسې ولیکل چې د تماس ګروپونو ترمنځ ګڼ مجالس شوي، په ډیرو موضوعاتو خبره شوې، د فقه حنفي او دا چې بین الافغاني مذاکرات به له امریکایانو سره د شوي توافق له مخې ترسره کیږي. همدا موضوعات د ښاغلي وسیق په وینا لا نهایي شوي نه دي. وروسته به په نورو موضوعاتو بحث کیږي چې د طرزالعمل او کاري اصولو موضوع نهایي شي، بیا به اجنډا پیل کیږي. ویل کیږي چې دولتي پلاوی په کابل کې په اگست کې د مشورتي لوی جرګې په پریکړو ټینګار کوي. د سیاسي چارو لکتونکي مشتاق رحیم څخه به واورو چې پر دغو ټکو دواړه لوري موافقې ته رسیدلی شي.
زه فکر کوم د موافقې وړ موضوع ده. صرف دومره ده چې دواړه اړخونه کوشش کوي چې د خپل دریځ په بل باندې منځ لري دا په اثبات ورسوي چې دوی برلاسي دي. د افغانستان حکومت غواړي چې دا طالبانو ته د یو رسول ټول پروسې ته دا پیغام لیږدوي چې د دوی کومه پروسه چې دا هغه له مخې دا پروسه مرکزي او په دې معنا د دوی دغه غوښتنې پلي کیږي. بل خو د طالبان کوشش کوي چې د افغانستان د حکومت هغه کومې پروسې چې دي هغه تر پوښتنې لاندې راولي. دا یو نو سیاسي چنه بازی او سیاسي معنا ور دی، او دا تر ډېره حده پورې یو بل په ځانونه په اثبات رسولو حق ده. کنه که وکتل شي په امریکای په قرارداد کې کوم تړون چې شته په اړه څنګه فیصله شوه بین افغان مذاکرات کوم شو.
رحیم صاحب، د سویل کې چې یو موضوع دا هم د اختلاف ته چې طالبان پرې ټینګار کوي چې چرته د سولې د خبرو پر مهال کوم ستونزه را پیدا کړه، هغه به د حنفي فقه پر اساس حل کوي، او د افغانستان لوري تر اوسه پورې دا خبره نه ده ورسره منلې. که دا موضوع هم داسې وي، آیا په دې برخه کې به هم دوی موافقه ته ورسي؟
زه فکر کوم چې دا مسله دومره ډیر کړکېچ ته باید ضرورت په دیونه لري چې طبیعي سره د خبرې د افغانستان قوانین چې دي هغه په حنفي فقه باندې عیار دي. نو همداراز دلته ډېر دونکي هم په حنفي فقه باندې باور لري. نو د دې پر رڼا کې دغه مسله باید دومره کړکېچ نه شوی نه وای.
نړیوال په دې ټینګار کوي چې د سولې په خبرو کې دي په افغانستان کې د اقلیتونو حقوق خوندي شي. که چیرته د حنفي فقه په سر باندې افغان لوري موافقه وکړي، د افغان شیعو حقوق ممکن متاثر شي.
ګوري کله چې موږ ستې بحث ته ځو، پاغې په بعضي مسایلو چې ډېرې عبادي مسایل پاغې په جزئیاتو کې بحث ده، تر کومه ځایه چې د سیاسي تعاملاتو مسله ده، هلته ځینم چې څومره اختلاف به موجود وي په دې مسایلو باندې د دوه فقه مرګر چې زان د فقه متخصص نه ما تاسو د کوونکې شاید نو اوسېږم. خو دقیق خبره ده د کل چې یو هیواد قوانین د کوم ادرس نه سرمنشا اخلي، د دې خپل کټوټینه او مسایل مالکي که دا منطق چې یو حقوقي د دې قانون حقوق څنګه کې چې بری ملک کې د افغان وګړي او د اوسېږي، دلته موږ د هندو د سکه مذهب اوسېدونکي لرو. نو که بیا دې به دا مطرح کړي د لګه کړو، بیا دې به حتی هغه نورې جواب ګونه اوسېږي. تر کومه چې د لګه کړو د حقوقو بحث دی، هغه په ټولو فقه کې په ټولو مذاهبو کې خپل ځای لري، په هغې باندې جوړی کېدای شي. بل دا چې دلته اساسي بحث لوی ستر سیاسي بحث دی، نه واړه مذهبي تفاوتونه چې د فقه ترمنځ دي. دومره ډېر فرق ولري چې هغه د دینی مسایلو څیره بدله کړي. نو زه نه پوهېږم کېدای شي په دې کې جزئیات موجود وي، لیکن تر کومه ځایه پورې چې سیاسي بحث دی هلته زه ډېره ستونزه په دې کې نه وینم.
له ښاغلي رحیم څخه په مننې تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته اس ام اس راوستوي. د دې خبري مجلې په روسیو کې ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر رسیدلې سمې سنلولو غوړه غنو چې د افغان سولې په ارتباط اس ام اس راولې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
په روزګان کې د جګړې د یو شمېر قربانیانو خپل خپلوان له دولت او طالبانو غواړي چې ژر سوله وکړي. یو شمېر دغه قربانیان که طالبان دي که افغان سرتیری دي په ترینکوټ کې په یوه هدیره کې خاورو ته سپارل شوي دي. نور په دې اړه له روزګانه د شریف الله شرافت په راپور کې.
دا و دېرش کلن خطات اختر محمد دي. په ترینکوټ کې د قبرونو د شناختو پر ډبرو لیکنې هم کوي. دی وای که څه هم دا کار چندانې خوند نه ورکوي خو د خلکو غوښتنې نسي ردولی،
خو مجبور یو ځکه چې ورته لیکویه چې د طالب د خواسم خلک راغلی دي. هغه هم وایي شهید پر ولیکئ. همدارنګه د پولیس ورونه دي، هغه هم راځي، هغه هم راته وایي چې د شهید پر ولیکئ. نو هغه آیتونه او ځینځینې وخت شعرونه د دواړو ډلو د خوا څخه راځي او موږ ورته شهید لیکو.
اختر محمد وایي د پخوا په پرتله اوس په دغه ولایت کې د جګړو د قربانیانو شمیر زیات سوی دی. دا د ترینکوټ ښار اړوند د شهیدانو په نوم هدیره ده. دلته د نورو وژل سوو تر څنګ د افغان دولت او وسلوالو طالبانو په لیکو کې دوه ورونه هم ښخ دي. د یو پر قبر تور سور او زرغون دولتي بیرغ او د بل پر قبر د طالبانو سپین بیرغ رپیږي، خو د دواړو قبرونو سر ته پر ولاړو شناختو د شهید کلمه لیکل سوې ده. اتلس کلن فیض الله د دوی ورور دی چې اوس د دواړو ورونو اعتماد نور پاتې دي.
دا دوه مې ورونه دي، دا پولیس کې جنګېد، هغه په طالبانو کې جنګېدی. په ګرد سره ورونه دي، هغه مې ورور دی، دغه دوه مې ورونه دي. موږ ټول کښېنئ پر کور کښېنئ. دغه په پولیس کې و، هغه په طالبانو کې و. ګرد سره ورونه دي چې جنګي، موږ هیله دغه ده چې کښېنئ سره پر کور سره کښېنئ. ګرد چې سره کښېنئ، ګرد د یوې مور زامن دي، ګرد ورونه دي. دوه ورونه مې په حکومت کې شهیدان شوي دي، یو په طالبانو کې.
د شهیدانو په نوم په دې هدیره کې نه یوازې د فیض الله ورونه ښخ دي، بلکې د لسګونو نور افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو قبرونه هم شته چې د قبرونو سر ته پر ولاړو بیرغونو پیژندل کېږي. دا جړا بیا د 50 کلنې زرلښتې ده. د زرلښتې په دې هدیره کې درې زامن ښخ دي.
والله ورته ناستم چې یو وخت راسم د دوی زیارت وکړم، د چې چبرته ښه ورسم. سدای دغه وکاله اته کاله یولس کاله په دغه حکومت کې تیر کړل. په پولیس کې و دغه زما لالی په دا اوس وخت کې سوی دي. دا نور چې و دا نور وشوله کلو واشه راوړل چاودنه پر وسه د میند غاړې سره په مین کې وختلو. دواړه شیدان شول سره پر زړه راکیاز کړم. زه چې انډړی مې پټاو سو ما چې چای بېخي نازو چې ځواني وې، بېخي پر نازو کو ځواني و. زما چې چای یو کوردار و، دا دوه بیا کوره و. زما چې چای بېخي د دوی د لاسه دی غوټه مات.
زرلاشت او پیزولا دواړه په قطر کې د افغان دولت او مرکچی پلاوی څخه غواړي چې تر هر څه دي لومړی اوربند وکړي. نور دي دوه ورونه په خپلو منځو کې نه جنګوي او نه دي هم میندې د دې جنازو ته کښېنوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولی شئ. په خوست کې یو شمېر ځوانان او د ولایتي شورا غړي د ملي احصایې ادارې پر مسؤلینو نیوکه کوي چې د دې ولایت اټکلیز نفوس یې د موجوده اوسیدونکو تر نیمایي زیات کم حساب کړی او لا هم دغه ولایت ته د 1450 کال د نفوس شمېرنې په اساس خدمات او امتیازات ورکول کېږي. احسان آریان لنورو جزیات سره.
په خوست کې د ځوانانو یوه ډله په ټولنیزو رسنیو کې برېښنایي تذکرې واخلئ او د خوست نفوس بیا وشمیرئ. ټرند چلوي او په افغان حکومت غږ کوي چې د خوست اټکلیز نفوس پر ځای د ولایت د اوسیدونکو کره او دقیقه سرشمیرنه وکړي. د مسایسان او ارغوان په نوم د ولایت اوسیدونکو او د ټولنیزو رسنیو فعالانو ازادي راډیو ته وویل چې د کلیو پراختیا، روغتیا او د پوهنې ریاستونو ترڅنګ د یو شمېر نورو رسمي ادارو ارقام ښیي چې د ولایت د وګړو شمېر له 1 میلیون زیات دی.
یو اشار یو 1 میلیون پورې وګړي لري. د احصایې ادارې سره موږ هر وخت لانجه کړې ده چې د خوست دروازه په دروازه د شمېرنه وشي، له هغې وروسته د مکتپاغې باندې سهم راکړل شي.
د خپلو حقوقو د پیمال اجازه نه ورکوو. دوی چې موږ ته روغتون جوړوي، همداشان مکتب، مدرسه، پولیس اداره او د دولت نور امکانات او بودیجه چې موږ ته راکول کېږي، هغه به د 6 لکه خلکو دپاره وي. موږ په خوست کې 18 لکه خلک اوسېږو.
د خوست د ولایتي شورا غړی نورشان نورانی وایي د رسمي ادارو د معلوماتو له مخې د دې ولایت نفوس 14 لکه کسانو ته رسیږي، خو په امنیت، روغتیا، پوهنې او نورو برخو کې د 6 لکه وګړو سهمیه ورکول کیږي.
تقریبا 3 لکه ماشومان خوست کې واکسین کیږي، نو په همدې دلیل د خوست نفوس 14 لکو ته رسیږي. کال یا 2 کاله مخکې د ولسمشر د فرمان په اساس لومړۍ درجې ته ارتقا کړې ده، ولې تر اوسه پورې دریمې درجې امکانات دي؟
په خوست کې د احصایې ملي ادارې ریاست رئیس حضرت ګل تو تاخیل وایي د دې ولایت اوسنی اټکلیز نفوس یې د 1358 هجري کال د ترسره شوې نفوس شمېرنې له مخې اټکل کړی، خو وایي د ستونزه د برېښنایي تذکرو په ویش او یا هم د یوې بلې نفوس شمېرنې د سروې په ترسره کولو سره په اساسي ډول حل کېدلی شي.
اقتصادي او اجتماعي سروې کېدونکي وه، په امنیتي مشکلاتو په وجه باندې سروې بیا پاتې شول. موږ الکترونیکی تذکیرو ویش لړۍ شروع کړې ده. دا هم موږ د نفوس لپاره یو ښه بېلګه ده چې موږ دقیق نفوس معلومولی شو.
یوازې خوست نه دی چې د 1358 هجري کال راوروسته پکې د نفوسو شمېرنه نه ده ترسره شوې، بلکې د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو ترڅنګ پکتیا، پکتیکا او لوګر هغه ولایتونه شمېرل کېږي چې د امنیت د نشتوالي له امله پکې تر اوسه د نفوسو کره شمېرنه نه ده ترسره شوې. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ستاسو له پیغامونو
حنیف یم د ننګرهار نه. ستونزه زمونږ دا ده په دې ولایت کې چې مخکې کالدارې رایج وي او په هغې باندې سوداګانې کېدې، اوس افغانۍ رایج دي او په کالدارو باندې چې په 100 روپۍ به یو شی کېده، نو اوس په 100 افغانۍ نه بلکې په 150 افغانۍ کېږي. خلکو ته ستونزه ده، ګنګوسې داسې روانې دي. که چېرې دا ریټونه او بیې برابر نه شي، نو دا ټول ولس به بیا هغه کالدارو ته رواج ورکړي او بیا به ملي هویت چې کوم دی هغه به موږ د لاسه ورکړو. السلام علیکم ورحمت الله. د کندهار ولایت څخه خبره کوم، په ولادا معنی ما د دواله شکیلو غاړو څخه دغه هیله کوم چې بس نو پر دې ته پاک پر دې څنګه ته وخت مو کوي او نور مو مزله وي، نور کولی وي چې مان مزله وي، بس ته در په در یو. ما دغه هیله د ازادي راځي د کارکونکو څخه ټول افغانستان ته زما دغه پیغام ورسي. وسلام.
نورستان ولایت و عمل صالحنا محمد مدنی ازادی رادیو سره په تماس کیما. په نورستان کې دغه د ټلیفوني شبکو مشکلات ډیر زیات لرو. زمون د نورستان ته و عمل صالح کې یعنی په ټول ولسوالۍ په سطح باندې سری سیوه شبکه د افغانستان لرو او د هغه هم هغه کیفیت ډیر کمزور دی او ډیر کلیوالي ساحو ته کار نه ورکوي او شکم ځای کار ورکوي. هلته هم دغه کیفیت او د آواز ډیر زیات خراب دي. پیسې هغه وهل کیږي او هغه آواز چې دی سنه مطرح کیږي. همدارنګه د نورستان په نورو مثالیو کې هم حتی چې په مرکز پارون کې هم داسې شبکې هغه ستونزې موږ ډیر زیات لرو. همدارنګه هغه انټرنیټي کم خدمات چې دي هغه متاسفانه په نورستان کې کلي شکل باندې په نشته حساب دي. زمون د واردا شرکت او د اتصالاتو شرکت او مسولین هم د اله داشیدات او مختل خدمات په نورستان کې فعال کی ترسو خلکو هغه څنګه چې دی هغه رفه شي او هغه شرکت مسولین ته هغه له پیغام په ګټه تمام شي. والسلام علی احترام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
دا ساجی رادیو په دې خبري مچل کې وړاندې ساجی رادیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې سیمیسونه لولو. خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. د برازیل مشهور جشن د کورونا ویروس له کبله لغوه شو. سمبا د برازیل هغه میله ده چې هر کال پا په ریو دی جنیرو کې جوړی شي او په میلیونونو سیلانیان د دې میلې سیل ته ورسي. دا جشن ډیرو برازیلیانو ته کار او عاید په برخه کوي. د برازیل چارواکي وایي چې تر هغو به دا جشن ونه کړي چې د کورونا لپاره واکسین نه وي جوړ شوی. اسمت څاروان راپور لري.
د کورونا وایرس د اوبا د خپرېدو له ویرې ګڼ نړیوال مراسم او جشنونه لغوه شوي دي. په دې لړ کې د برازیل د ریو دی جنیرو کالنی پریډ هم لغوه شوی دی. دا جشن چې سمبا پریډ نومیږي او ټاکل شوی وه په فبروري کې جوړ شي لغوه شو. د دې پریډ ترسره کوونکو د سپتمبر په 24مه نیټه ویلي وو چې د نوې نیټې اعلان یې له دې سره تړلی چې د کورونا وایرس پر ضد کله واکسین جوړیږي. د سمبا پریډ د تنظیمولو د ادارې مشر یورګ کاستانتهیرا په ریو دی جنیرو کې خبري اعلانو ته وویل باید یوه میاشت نور انتظار وکړي چې آیا واکسین جوړیږي او کنه، او کله به خلک د کورونا وایرس په وړاندې معافیت مومي. د وویل نوې نیټه نه ټاکي. د ریو سمبا پریډ د نړۍ یوه تر ټولو ستره کلتوري میله ده. د دې پریډ تنظیمونکي وایي چې له درکه ډیر عاید ترلاسه کیږي او ډیرو خلکو ته کار پیدا کیږي. دوی همداراز وایي چې د دې پریډ د لیدلو لپاره د برازیل له ګوټ ګوټ او د غراس له نورو هیوادونو څخه میلیونونه سیلانیان ریو ته ورځي. په برازیل کې 4 میلیونه ولکه تنه په کورونا وایرس اخته شوي او نږدې 1,40,000 ورڅخه مړه شوي دي. له امریکا وروسته تر ټولو زیات کسان په برازیل کې په کورونا وایرس مړه شوي دي. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په متحدو ایالاتونو کې 2,20,000 تنه په کورونا وایرس مړه شوي دي. په برازیل کې د جولای له میاشتې راپدې خوا د کورونا وایرس د خپرېدو شدت کم شوی دی، خو لا هم د نورو هیوادونو په پرتله زیات دی. د برازیل د روغتیا وزارت پر اساس په وروستیو 2 اونیو کې په دغه هیواد کې د ورځې په متوسط ډول 1,500 تنه په کورونا اخته شوي او د ورځې ورڅخه 900 تنه مړه شوي دي. په برازیل کې پریډ په داسې حال کې لغوه اعلان شو چې د فرانسې، بریتانیا او هسپانیا په شمول ګڼو اروپایي هیوادونو وویل چې د کورونا وایرس د لا خپرېدا د مخنیوي لپاره به بندیزونه یا محدودیتونه ډېر کړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 0.5 نیول شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
نظام الدین صافی له کونړه پر حکومت انتقاد کوي چې ولې په حنفی فقه فیصله نه کوي. البته د سولې خبرو ته اشاره کوي. رحمت الله آریان له خوست لیکي حکومت د کابل او لوګر د لارې امنیت ته پاملرنه زیاته کړي. بی بی سلیمه له زابل لیکي سولې ته خوشاله یو. نصری له عزر ولسوالي لیکي دی پرې خوشاله يم چې ازادي راډیو د سولې د خبرو ډیر راپورونه خبروي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي حکومت او طالبان دي له تاوتریخوالي لاس واخلي. مخلص افغان له پکتیکا پر استولې سمس کې لیکلي دي سولې ته افغانان نشتیتي که خدای کول. شهاب له ننګرهار لیکي حکومت نمو غشتنه داده چې د حق زحمی شون کې په ننګرهار کې رسمي کړي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکي د سولې په خبرو کې دواړه لوري باید د ولس لپاره توافق وکړي. خان محمد اسلامیار له نادالی ولسوالي لیکلي دي دواړه لوري باید یو بل وزغمي او سول تر څو سولې ته ورسي. سخی بادشاه شاهین د خوست له ځازي میدانه پر استول اس ام اس کې لیکلي دي پاکستان افغانان په خپلو کې سره یو موټی کېدو ته نفقیشتي. دین محمد احمدی له زابل لیکلي دي هر څوک چې سوله په تلوار غواړي دا سوله به د افغانانو زخمونه ټکور نه کړي، لا به ګډوډي رامنځته کړي. حکمت الله حماس له نادالی لیکلي دي د سولې په خبرو کې اختلافات ژور دي او د بیا ناامیدي ورته څرګنده کړې ده. خو عبدالرحمن پر استول اس ام اس کې لیکلي دي که چېرته طالبان او حکومت اوږدمهاله اوربند وکړي د سولې نتیجه به ډېره مثبته شي. او تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي دي که اوربند اعلان نشي د سولې خبرو ته هیله نه لرو. دا سجرړو دا خبري مجله له همدې سره سرته ورسېد. البته بل خبري مجله هم لرو. یو یادونه وکړم چې سبا د کابل په وخت 2 بجې تشنا اسمان لاندې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د سولې پر موضوعاتو باندې تاسو بحث اوریدل شي. البته دا خبرونه دې ته ځانګړې شوې ده چې لومړی ځل چې کله کاب طالبان کابل ته ننوتل او په 1990 کال کې کابل ونیو، تر 2001 کال طالبان په کابل کې و چې بیا د امریکا په مشه د نړیوالو ځواکونو په مرسته د طالبانو رژیم نسکور شو. لیکن اصل موضوع د تشنا اسمان لاندې دا ده چې سوله څرنګه افغانستان ته راتلی شي. د خبرونې په ترڅ کې به د ټلیفون شمیرې تاسو ته اعلان کړو او تاسو کولی شئ چې د سکایپ له لارې هم په دې خبرونه کې برخه واخلئ او د خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ. دا خبرونه هم